أساسي أو بشري حقوق. دران دوستانو د اساسي او بشري حقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ، وړکتون او خوندي کې د ماشومانو په حقونو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمره پورې ماشوم دی؟
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلف عمرکونو کې فرق لري، اما غربي نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک د سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحلې فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګورۍ کې، ماشومانو په کټګورۍ کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیې ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یي په هغې مرحله کې مثلا صحت ته یې زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت د مرحلې نه یې سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط و ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار و مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصروفیتونو سره سره پلار و مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ترسیږي، د تفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ترسیږي، دولس کلنۍ ترسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د ده د رهایش په رابطه باندې، لکه اشاره مې چې ورته وکړه د محیط او د ماحول په رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خو دا چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته، که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا ده چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم دپاره هماغه ده چې له مغ ځای نه بنسټ او تهداب د ده د کرکټر او د ده د شخصیت او د ده د ښې روزنې را پیل کړي. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخلیږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. کی نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده په همدې شکل یا له هغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده د زده کړو په رابطه باندې د تعلیم په رابطه باندې د امکاناتو په رابطه باندې د سهولتونو په رابطه باندې په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متضرر دی هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی ماشومان دی داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي تعلیم او تربیه نه محرومه دي او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري مثلا به سرنوشته دي او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي دا ته توجه کړل پکار دي د افغانستان کې جنګ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړکتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي د وړکتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه راشروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسېږي او بیا هم ښوونځي ته رسېږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای په شمول د صنفونو نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خو دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې د هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت د موږ تاسو د عقیدې او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کېږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کېږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات وو. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپناه د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان به نه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، له خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغسې حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلیي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محرومه شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ به د څه شي په تمه باندې وو یا به دا ټولنه کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډېر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محرومیږي. لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډېره زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډېره زیاته مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډېر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډېره زیاته مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډېره زیات مشکلاتو سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادي مسایلو ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی شي که ماشوم سره بې پروايي وسي؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی، هغه همدغه خلک دي او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کی، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه ه، یو بې تعلیمه، یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کیږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي، په دوی باندې ډېره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لاپسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لاپسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی، روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي. دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه گذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا به څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي.
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیسي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کیږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې، په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي، هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي شي. په نړۍ په ډیرو ملکونو کې د ماشومان روزنه تربیت سالم خوونې او روزنه ته اولویت ورکول شوی ده او حتی ډیر زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت باید تر سره کی، باید دې ته زمینه برابر شي، دغه قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران صاحب، موږ او تاسو د افغانستان ښارونه او کلي لیدلې دي، هلته اکثره مور پلار سره مخ شوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي، مثلا اولاد بې پروايي کوي، اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي. کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري، بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي، د ټولنې په درد ولګېږي. په آخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولود روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي، عام دي مملکت په درد دواسي.
دقیقه خبره ده، کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي، په جامعه کې به خوشونت وي، په جامعه کې به مشکلات وي، د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې د ما غوښتنه به ټول افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډیره زیاته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته، د ماشومانو تعلیم او تربیه ته، د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده، په دې باندې باید زیات اصرار وشي، زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي، او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي، بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي که جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي، سهولتونه ورته ایجاد شي، مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي، په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي. که چیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو، نو دغه یوازینی لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې، په خپل ماشومان باندې که ماشومان دي که جنکیان دي د ته توجه وکړو او د اوسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ او تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي، د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیره زیاته مننه.
کور ودان. ډیره مننه.
قدرمن دوستانو، دا و د دېونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه، په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبرې وشولې. لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران، تربیه پرزه کې چې است علم مال او ملګری.
آزادی میلمه.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو برکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي، خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په خوای په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کوو. نن له محب اوریاخیل سره ځنګړې مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رڼا اچو. له ښاغلي اوریاخیل څخه مې د مرکې په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د په 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته، هغه انډر 17 یعنی د ولس کلونه لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه تورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلونو کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغه کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفایینګ راوند شي وتوي هغه هم کړی دا په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغې نه بعد په استرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زوما مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې میم کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ او نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبې ولې دي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بله او بهرنۍ لوبې مې زما ون انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف و چې هغه موږ په شارجه کې کړو په یو ای شارجه کې دوه لوبې هلته ما کړې ون انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې و او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دی خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بعضې ټورنمنټونه نور هم وو چې د ای سی سي ټرافیانو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغې وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغې وخت کې لوبېدو چې په هغې وخت کې زم د ټیمې سومه او په دې ای سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړی وو او بل ټورنمنټ په هغې کې هم شو په سنګاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه وو ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 چې ټیمونه راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم بیا زمونږ نیشن ټیم وو نو په هغې کې هم زه لوبېدلی یم نو یعنې افغانستان په نمایندګۍ مې ډېر لوبې کړي دي بلې
ستاسو دنده په لوبډله کې څوه یعنې تاسو توپ وهونکی وی یا بیټسمن او که توپ اچونکی یا بالر
زه خپله توپ وهونکی وم او اوس هم مثال توپ وهونکی هم لوبې کوم نو زما پوزیشن څلورم نمبر وي یعنې درې کسان چې کله اوټ کېږي بیا هغې نه بعد څلورم چې راځي هغه زما پوزیشن ده او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په همدې پوزیشن لوبېدم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن همدا څلورم څلورم به وم یا به پنځم وم
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شا د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړې دي هغه دلته په انګلینډ کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویخت وو هغه مې په فرست کلاس کې کړې وه
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوئ په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبېږئ
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوو مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه ایزاغي
ما ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکیږي دا کاونټي میچونه شته مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ودا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ زه یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دلته برټش فامیلی لیګ ته وایي پاره کوم زه لوبېږم او بعض نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاره کوم زه لوبېږم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فلان لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دېش کال
داسې تما شته په دې عمر کې چې تاسو به کله لګوړاندې ولاړ شئ او د انګلند په ملي لوبډله کې به یو وخت غړي اوسېږئ؟
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، او زما پرفارمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفارمنس د کومه او فټ اوسم. نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ داسې یو لوبه ده چې فټ اوسې او پرفارمنس دې وي نو ته مخکې تلی شي. نو ما خپل په فټنس باندې هم زه کار کوم، هلته خپل تمرینات هم کوم او بل جم جم خپل کوم فټنس رننګ، دا ټول ما خپل روان سات یعنی زه لګیا یم کومه. نو هغه ټول تا فټنس پورې او تا پرفارمنس پورې دا چې مته فټنس لمو ته کوي چې مخکې لاړ شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي که یوازې کرکټ کوي؟
بله هو. نو موږ تاسو دا ری ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کېږي نه، نو کار کوم. بله هو.
بیا کار او کرکټ هم زمانه کېږي؟
بله زما کار بیا خوشبختانه ټایمنګ یې ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کېږم بیکاره کېږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښام نه وخته کېږي نه، هو نه نیم بجې. بیا زه کولی شم چې خپل تمرینات په هغې ټایم کې مثال د کار نه بعد کله زه فری اوسم بیا زه کولی شم خپل تمرینات ادامه ورکړم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولی شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله هو، واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته هم زه وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف کولی شم او لګیا یم رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بله هو، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتیږي او موږ سره مثال داخلي لوبې هم کړي دي، خارجي لوبې هم کړي دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. والو
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخ کاریږي چې ځوانان دي او خې ټوکی کوي، ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلی، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته وای اوریدونکو ته؟
بله خاطرې خو زیاتې سره موږ تیرې کړې دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوقي وو، ډېرې ټوقي به یې کولې، اوس هم ټوقي کوي په ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوقي وو، مثال الکان به یې څنګولم، الکان سره ټوقي به یې کولې ډېر، به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې، خو یعنی ښه وخت موږ تېر کړی او ټوکې الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو نو ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تېر کړی وو. یعنی ښه وخت موږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کوم کابل کوم سټیډیم چې ده د بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی پسلا، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی و، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلی؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ور نه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وایي او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وایي د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ښه پوښتنه تاسو کړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت و، مثال یو نیم میاشت به و، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنامنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به د شلو ورځې بیا پنځه، مثال یعنې دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسافو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري و مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي، او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تلئ، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تلئ، که څنګه؟ دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنې له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله، و مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی که نه مکتب لپاره یا درس لپاره، نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیره ویلی ده، دا مې ځکه درې پیره ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس شو، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به کومک تاسره وکړو، مثال سر معلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتل چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محروم شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه، نو هماغه وو چې بیا مثال لسم ټولګی چې ما تقریبا درې تېره ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه مینشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به و، مثال په میاشتې میاشت به غیر حاضر و مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم و استادان ته بعضې توفې دا لږ د خندا وړ خبره هم ده، خو بیا هم توفې
دا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفې به مثال توفې به یې اخیستلې و استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځان ومنه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ماله سم نه ویلې.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته هغه نشته پلیرانو ته، زه خپل اوس دلته یم، دومره معلومات باره کې نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې ہوتا وی کنه یا ټیلنټ چې ہوتا وی افغانستان کې استعداد ډیر زیات ده لوغاری موږ ډیر زیات با استعداد لوغاری دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دلته زه چې هلته ما مثال ما به ډیر لوغاری قتل ډیر به لا غوته به موقع ملاو نو شو بیا به غوي چې وکړو چې وطن به پری خپل لاړ به خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې دې ټیمونه ګورو چې دي افغانان لوبیږي همدارنګ مثال امریکہ او آسٹریلیا دی دے تلاڑ استعداد زمون وطن کے دیر زیاد دو سم دیر زیاد لو باڑی جی بای استعداد ازوان زوان تو باڑی جی اگوی تول تا باید موقع وار کر شی سوک جی لائقی دی تیم او سوک جی پرفارمنس ہو لری انو اگوی تا باید حتما چانس وار کر شی زکر جی امداد دا ملک آئندہ دا دا ملک نمائندگی کئی او زخ پل تا پنگلینڈ کی چلو بھی گما دل تم ایدی لی کرکر شی دا بیا سخت زکر دا زکر جی کنڈیشن چی دا کم وشتنزائی چی ہوتا وی یا پیچ دا لک سختی نسبت پا افغانستان افغانستان وشتنزائی آسانی دلتا سختی نو
دے چا لپارا دے بیٹسمن لپارا کدے بولر لپارا
بیٹسمن لپارا بیٹسمن لپارا دکا سختی چلتا باران نزیاتی دی ملکو کے کل باران کی گی بیا پیچ خیشتی مثال دے کی گی دا مشکلی بیٹسمنان لپارا بول سوینگ کی گی یعنی بیٹنگ مشکلی خو استعداد نسبت پا دیزی چی سوما ما کرکٹو کو سوما چی دلتا اولو بیدما مختلف کلبو خلاف اولو بیدما پدمن وطن کی استعداد ډیر زیات ده خو چلتا سہولیات ټول پلیران ته مهیا یو سی الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړ شي چاغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق شي ټول ته چانس ورکړ شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خو ځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بلې توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیان ډیر دي دلته ګراوندونه ډیر زیات دي گراؤنڈ ٹرف دی دیتا مثال دا کم چھ میشن جی کی انٹرنیشنل پسا تھا او افغانستان کی سہولیات شتا اس مثال گراؤنڈ نے جوڑ چی دی کابل کے بعد مختلف گراؤنڈ نے جوڑ دی خو نسبت اگی جی دل تب سہولیات دی زیاد دی
درتلن کے لپارا استا سوت پلان دے غوڑے ہم دے کرکٹ تے دوام ور کے او ک نور سے پلانوں ہم دے جون لپارا لرے
نو فلال خو لگے ما کرکٹ کے لگے ما زه مثال لیگونو تم زما د مختلف لیگونو تم زما د لوبې دلای ما تیر کال ز تلو ما مثال استرالیا ته تلو مل تم د لوبې دلای ما او دی لیگو ته وی هر کال کیږي نو تیر کال مل ته ولو بولو او بل امریکا تم تلو ما 2020 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنټ وی هغه کوم تلو وی دلای ما او په دوبای کې مختلف لیگونو کې لوبې دلای ما نو فلال خو خپل کرکٹ ته دامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکٹ باندې لګیا ما نو فی الحال کرکٹ ہم کو پسند کی کوچ ہمیں ماں لیول ٹو کوچ میں کڑا ہے دا ای سی بی نا دا انگلینڈ کرکٹ بورڈ نا لیول سرٹیفکیٹ ہمارا سرشتا آہستہ آہستہ غوارم چھے لیول تھری کورس ہم کم ہم دا رنگ دا غوارم کا فیوچر کے دا کوچنگ وزیزا مخی ویس ہمارا دا دکار شنگ دنیا مختلف ٹیمونی تم کوچنگ ہم کم او دلتا ہم دا تقریبا آتیاونا ترسل کسان ماشومان دی وارا لکان انڈر ایج تو دا کوچنگ کو داغی تجربہ لرما او سلو سلو غارم چھ لیول 3 کورس ہم کم بیا ہم دارن نور غارم چھ خپل معلومات اضافہ کم بیا کوش مجھے انٹرنیشنل ٹیمونو کوچنگ ہم بیا کم نو تم بھی پندی ٹول وانج بوختم بلے
دے انٹرنیشنل یا نریوال کوچنگ لپارا یا دے روزن کی پتوگا نریوالا کچا دے کار کولو لپارا اغه لازم اسناد یا زدکری تاسو لری
اغه نو مت سویل ز وصل لیول 2 کوچ ما اغه بیا باغیل پ لیول 3 کای او نو تا تجربہ سم تجربہ لری تو سندر مثال ایکسپیرینس لری دا ټول کاؤنٹ کی گیا ایتا سی وی کی جمع کی گیا اگر مثال کا غوڑی چاہتا پیشنہاد ہو کے ہو یا چاہتا سیتا اپلائی ہو کسی وزیفی تھا دا کوچنگ پر حساب کے دا اگر مگر کم ملک تک غوڑی چاہتا اپلائی ہو کہ دا گوی تا ټول تجربہ گوری بیا مگر مطابق بانے تا دا خپل ٹیم لپارا پک کئی یا چوز کئی
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډل سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لری وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه بکیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس چې ده هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کړم او کومک وکړم نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله ښځلېدلې ده او په نړیوال جام کې ښې لاسته راوړنې هم درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوا نه ډېر ښه شوی ده مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي تھری ڈے کرکټ کېږي دغه ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دو ورځنی لوبې ته چې وایي درې ورځنی لوبې ته وایي بیا هغه نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګ لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجی ټرافي ته وایي هغه هم همدغسې ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کېږي ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي داسې نور ټرافیانې دي هغه داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته نو زمونږ په ملک کې هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم شته لیسې ټورنمنټ هم شته چې هغه پنځوس ورځې دی شپږیز هم ټورنمنټ هم چې ما خپله دوه پېړۍ شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شوې وه په افغانستان کې نو ما دوه کاله کړی ولته نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی هماغه ټایم کې مونږ زمونږ چې کوم دوران کې وو دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوس نه بوس زونو هغې نه راشد خان لوبېدلی نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه د مخکې راغی نو کول شو داخلي ټورنمنټونو نه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپېژنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه ښه شوی ده خو نور هم باید ښه شي څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي میچونه دي باید زیات کړي د داخلي کوم میچونه چې دي فرسټ کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو بره فرسټ کلاس کېږي نو لوبغاړی حداقل یو لس فرسټ کلاس وکړي نو په فینال میچونه ډېر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي دینه باید زیات ملاو شي نو دا ډېر مهم دی کمدارنګ جو لیسټې میچونه کېږي نو لوبغاړی باید ډېر میچونه کې د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو ای ټیم او ایمرجنګ مګر ټیمونو لپاره څه کوي چې لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس زما خپل کرکټر ما او کته مې ډیر وښنه زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مې ډیر خوښيږي ځکه هغه پنځه ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومېږي ځکه هغه پنځه ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي په کار وي نو زه خپله شافن درې واړه ټورنمنټ فارمیټونه زما خوښېږي او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته موخه راکړو په اخره کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې د اختیار کړي تعلیم دې وکړي تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم داسې یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول دا کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم هغه چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جینس کوم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ باندې حل کړو نو دا پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینځ کې مینه او محبت وکړي خپل مور او پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینا محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د را د کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پامانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
خوشاله د سرو دون دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله د سرو دون دی نن پده وجرکه هر خوا ته بل شوه نن د مینه مشالو ندی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله د سرو دون دی نن پده وجرکه دنیا ودانا دا بدنن درو دا تا ارمان شمرو خانا دا تا پیو نظر باندې زما دنیا ودانا لا حاضر مبارک شاہ مبارک شاہ حاضر مبارک شاہ نن هر خواتا وازون دی نن پده وجرکه نن پده وجرکه خوشاله دا سرو دون دی
ده گلی رو رو شور ده پنگلو ده گرانی رو رو وقت ما خام ده گلی رو رو گلی رو رو شور دا بنگلو دے گرانی رو رو ولتا ما خام دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا رو رو رازا گلی رو رو رازا سکی شکیاں نشی پم مچ لیلا او وقتما خام دے گلی رو رو شوٹا بنگلو دے گرانی رو رو وقتما خام دے گلی رو 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 رازا گلی رو رو رازا
آزادی رادیو. ಶರಬಂದಿರಲ್ಲ ನಾಸ್ರ ಕೈ ಪ್ರಿಯೂ ಸಮಾನ ಶರಬಂದಿರಲ್ಲ